دونکو د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بل سوي د وخت یاري را سره کوله ځنی راپورونه هم راخلو پر راپورونه کې یو راپور دا دی چې د نه دفتر وایي چې د زینو تړل سویو انټرنیټي کلبونو د بیرته پرانیستلو لپاره یې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره خبرې کړې دي خو تر هر څه مخکې له سلطان محمد سرور څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
د افغانستان د سولې عالی شورا په نړیوالو غږ وکړل چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي ریپورټونه وایي امریکایي ډیپلوماټان کوشش کوي د دې لپاره چې په افغانستان کې د بیا رغونې د میلیاردو ډالرو پروژې لغوه یا ونه ځنډول شي افغان حکومت قانع کړي چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت د ممنوع کولو په مقرراتو کې اسانتیاوي ومني امریکایي چارواکي وایي امریکا به پاکستان ته نوي پوځي مرستې اعلان کړي او د روسیې جمهور رئیس نن په اشخابات کې د ترکمنستان جمهور رئیس سره د انرژي په اړه خبرې کوي د خبرونو تفصیل د سولې عالی شورا پرون له افغانانو د گاونډیو او سیمې له هیوادونو او د غراز له نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو له کانفرانس څخه وغوښتل چې په هیواد کې د سولې په راوستلو کې مرسته وکړي د دغه شورا غړي اویان قیام الدین کشاف پرون په کابل کې د سولې د عالی شورا د پیغام د خپرولو په مهال خبریالانو ته وویل چې وسلوال مخالفین باید د دغه شورا د سولې له هلو ځلو څخه په ټینګه ملاتړ وکړي او پریکړې ومني
د سولې عالی شورا په ملي او نړیواله کچه د افغانستان په قضیه کې له زیدخلو هیوادونو او سازمانونو څخه په کلکه غواړي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د سپارښتنو په پلي کولو کې له دغې شورا سره عملي مرسته وکړي
د ښاغلي کشاف په خبره اسلامي هیوادونه په ځانګړې توګه د سعودي عربستان پادشاه شاه عبدالله او د افغانستان ګاونډي هیوادونه کولی شي په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مهم رول ولوبوي ریپورټونه وایي امریکایي ډیپلوماټان کوشش کوي د دې لپاره چې په افغانستان کې د بیا رغونې د میلیاردو ډالرو پروژې لغوه یا ونه ځنډول شي افغان حکومت قانع کړي چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت د ممنوع کولو په مقرراتو کې اسانتیاوي ومني دغه پروژې د تروریزم ضد مبارزې لپاره ضروري ګڼل کیږي امریکایي چارواکو د ایسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي دي چې دوی سخت زیانونه کوي چې افغان چارواکو ته قناعت ورکړي چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت د بندیز په پریکړه یو ځل بیا فکر وکړي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په لسو ولایتونو کې یې د څه باندې 500 نورو محلونو رایې هم باطلې کړي د دې کمیسیون غړي او ویاند احمد زیار رفعت پرون پنجشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په فاریاب روزګان پروان خوست بغلان لوګر بدخشان پکتیا کونړ او میدان وردګو ولایتونو کې د دغو محلونو رایې د جدي درغلیو او سرغړونو له امله باطلې شوې
رای هایش 55 محل و سبب بروز
د 55 محلونو رای د جدي انتخاباتي سرغړاونو لعمله باطل شوي او د نورو مشکوکو رایو څېړل هم د دغه کمیسیون لخوا دوام لري د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې تر دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د 300 محلونو رای باطل شوي دي د ناتو عمومي منشي اندرس فاګراس موسین وایي دغه پوځي تړون به په افغانستان کې تر هغو پورې په کافي اندازه عسکر ولري چې دغه هیواد خپل امنیتي ځواکونه ثابت کړي چې د امنیت د ساتلو جوګني راسموسین دغه راز وویل ناتو په افغانستان کې زیات پرمختګ کړي او طالبان په هر ځای کې له فشار سره مخامخ دي راسموسین یونان ته د یو ورځنی سفر پر مهال په خپلو خبرو کې خوشبيني څرګنده کړه چې متحدین به په 2014 کال کې افغان ځواکونو ته د امنیت ساتنې مسؤلیت وسپاري ایصاف ځواکونه وایي چې د افغان عسکرو په مرسته یې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې پرون په یو برید کې اته وسلوال وژلي دي د ایصاف ځواکونو په خبره شوې اعلامیه کې راغلي د افغان او ائتلافي ځواکونو عسکرو دغه کسان د غزمی پر مهال په جګړه کې وژلي اعلامیه وایي له دغو کسانو څخه وسلې او مهمات هم لاسته راغلي دغو ځواکونو په یوې بلې جلا اعلامیه کې د همدغه ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د یو طالب قومندان د وژنې خبر ورکړی دی او را رسیدلی ریپورټونه وایي د ننګرهار د شینوارو د دور بابا ولسوال خورشید خان په یوې چاودنه کې وژل شوی دی وسلوالو طالبانو د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی امریکایی چارواکی وایي په داسې حال کې چې متحدو ایالاتو د تروریزم ضد مبارزه کې پر پاکستان فشار راوړی، واشنگتن به له اسلام آباد سره نوې پوځي مرستې اعلان کړي. امریکایي چارواکو چې خپل نومونه یې نه دي اخیستي د مرستې د اعلان په درشل کې وویل دغه مرسته به په 5 کلونو کې 2 میلیارد ډالر وي. تمه ده چې دغه مرسته به نن په واشنگتن کې د امریکا او پاکستان د ستراتیژیکو خبرو په پای کې اعلان شي. دغه پوځي مرسته چې باید د کانګرس لخوا تصویب شي برسیره پر هغې 5 میلیارد ډالرو ملکي مرسته ده چې واشنگتن له دې مخکې پاکستان ته منلې. د پاکستان او امریکا ترمنځ د رواني اونۍ خبرې د هغو ستراتیژیکو خبرو په ترڅ کې راځي چې تیر کال پیل شوي. دغه خبرې په داسې مهال ترسره کیږي چې امریکا او پاکستان هڅه کوي هغه خپل منځي کړکیچ لرې کړي چې د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو او له دې تورونو رامنځته شوی چې وایي اسلام آباد د تروریستانو خلاف جنګ کې جدي نه دی. د روسیې جمهور رئیس نن په اشخابات کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربانګولی بیردی محمدوف سره د انرژي په اړه خبرې کوي. د روسیې جمهور رئیس د دواړو هیوادونو د انرژي اړیکو د پراختیا لپاره ترکمنستان ته تللی. ترکمنستان د تیلو او ګازو د ذخیرو له پلوه د نړۍ څلورم هیواد دی. د ترکمنستان اکثر ګاز روسیې ته صادرېږي، خو اشخابات غواړي نوي بازارونه پیدا کړي. د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو استازي په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو له لوري د نویو ودانیو جوړېدل له ګواښه ډک عمل وباله. رابرت سیری وویل د نړیوالو قوانینو له مخې د ودانیو جوړولو دغه کار غیر قانوني دی چې په دې برخه کې به موجود باور زیانمن کړي. حاکیت اوفران چې د اسرائیلو د یوې سوله غوښتونکې ډلې لخوا د دغو آبادیو څارنه کوي وویل له هغې نیټې راهیسې چې تیره میاشت په یهودي آبادیو د حکومت لخوا د بندیز موده پای ته ورسېده، یهودي کډوالو په لویدیځه غاړه کې شاوخوا د 690 کورونو د جوړولو بنسټونه ایښي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینیانو او نړیوالې ټولنې غوښتنې ته چې د بندیز د تمدید لپاره یې ترې کړې غاړه نه دی ایښي. او د فرانسې سنا مجلس امکان لري نن د اصلاحاتو په هغه جنجالمن پلان رای واخلي چې د تقاعد سن هم اوچتوي. د جمهور رئیس نیکولاس سرکوزی حکومت وایي دوی د خاصو اقداماتو له لارې غواړي سنا مجلس دغه اصلاحات ژر تصویب کړي. په داسې حال کې چې د سنا د مجلس رای اخیستنه نږدې شوې، د فرانسې د سوداګرو له ټولو لویې اتحادیې غوښتنه کړې چې پر دغو اصلاحاتو اعتراضي مظاهرې 2 ورځې نورې هم دوام وکړي. په فرانسه کې دغه مظاهرې د سختو اقتصادي مقرراتو خلاف په اروپا کې له ټولو لویې او دوامداره مظاهرې دي. د مظاهرو په ترڅ کې د تیلو د یوې تصفیهخانې کارکوونکو له 12 ورځو راهیسې احتساب کړی چې په نتیجه کې د فرانسې د تیلو په 25% پمپونو کې تیل خلاص شوي دي. درنو اوریدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه اوریدل. ځینی راپورونه راخلو. د نوی دفتر وایي چې د ځینو تړل سویو انټرنیټي کلبونو د بیرته پرانستلو لپاره یې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره خبرې کړې دي. بلخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي چې په یو شمېر انټرنیټي کلبونو کې داسې وسایل شته چې د سټلایټ له لارې د غیر اخلاقي سایټونو د کارونې زمینه برابروي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د تیر دوشنبه پر ورځ شاوخوا 5 انټرنیټ کلبونه او 2 انټرنیټي شرکتونه د غیر اخلاقي کارونې له کبله وتړل. په دې اړه نور جزئیات د ماریا صدیقي پر پټ کې.
وروسته له هغې چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لخوا ځینې انټرنیټ کلبونه د غیر اخلاقي کارونې له امله وتړل شول، د نای یادې رسنیو د څار د دفتر چارواکي وایي چې د انټرنیټ کلبونو د بیا پرانستنې لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره خبرې کړې دي. پر رسنیو د څار د دفتری و مسؤل صدیق الله توحیدی آزادۍ رادیو ته وویل که د مخابراتو وزارت د ټولو غیر اخلاقي سایتونو بندولو وصل لري، نو دا یو ښه اقدام دی. خو د ځینو انټرنیټ کلبونو تړل به د هغو کسانو لپاره ستونزه جوړ کړي چې له انټرنیټ څخه سمه ګټه اخلي.
د ټکنالوژي محدود کول ډیر اسانه خبره نه ده. دا زیار غوالی او مسلکی او تکنیکی کار غوالی چه انفارمیشن تکنولوژی اغا محدود کلی او غیر لدی من سبا پا درس خار که هر نو فلمونه پیدا کیجی دا اصلی یو منبع نده چه دوی اغا مخاجم تصویری نبو گوری خصوب چه غوالی را چه نغوالی در انترنت کلاب پا غیر لدی دیر مفید تایتونه دی پکی دیر مفید سلی دی چه اغا معلومات در انترنت لیار نه کلی. دا محدودیت یو غیر قانونی محدودیت ده او باید مثلا درست قانون لحاظ بررسی شی.
په همدې حال کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي چې د تیرنې پر مهال معلومه شوه چې یو شمېر انټرنیټ کلبونه له دوو طریقو له انټرنیټي خدمتونو څخه ګټه پورته کوي او د انټرنیټي خدمتونو له شرکت څخه د جواز سربیره نور وسایل هم لري چې د سټلایټ له لارې خپلو ګډونوالو ته د غیر اخلاقي سایټونو د کارونې زمینه برابروي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د مخابراتي خدمتونو د تنظیم سرپرست انجینیر خیر محمد فیضی وایي چې د دغه کار عاملین هرو مرو جریمه او یا هم د دوی شرکت نه به وتړل شي
در صورتی که اونا از دساتیر و هدایت
دی وای په داسې حال کې چې دوی د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ادارې لارښوونې څخه سرغړونه کړی وي نو هغه مهال به له نقدي جرمې پیل د جوازونو تر لغوه کېدو پورې دوی ته سزا واورول شي. خو لومړی به دوی ته نقدي جریمه ټاکو، خو که دغه سرغړونه څو ځلې تکرار شي نو بیا به د دوی جوازونه لغوه
کړو.
بلخوا د یو شمېر انټرنیټ کلبونو مسؤلین وایي چې دوی د خپلو مشتریانو مخه د غیر اخلاقي سایتونو د کارونې پر مهال نشي نیولی. دوی وایي چې د غیر اخلاقي سایتونو د بندولو پوښتنه باید له انټرنیټي شرکتونو څخه وشي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 15 شرکتونه په غیر قانوني توګه مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه وړاندې کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دغو شرکتونو د خدمتونو د بندولو په هدف د دوی هڅې روانې دي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي د مخابراتو د وزارت لخوا د انټرنیټ کلبونو تړل په هیواد کې د رسنیو سانسور ته د زمینې برابرول بولي.
له کابل څخه ورزو فراته په فرا کې چې په ځینو سیمو کې د کوکنر کښت زیات شوی دی، پرون په لسګونو قومي مشرانو او کروندګرو په یوه غونډه کې ګډون وکړ چې د عامه پوهاوي په هدف جوړه شوې وه. کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې له مجبوریت کوکنار کری که چیرې نورو کښتونو ته د مارکیټ زمینه برابره سي دوی به دغه بوټی ونه کړي. احمد شاه فطرت له سیمې رپورټ لري.
کابل شپږ سوه فرعي مشرانو او دیني علماو په یوې غونډه کې د کوکنارو د کښت غندنه وکړه. دا غونډه په فرا ولایت کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست په نوښت جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو کوکنار د ټولنې او وګړو د بدمرغۍ لامل وبلل. د فرا ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست رئیس عبدالستار نورزی چې د غونډې سنبالونکی هم و د دغې غونډې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په یګانه موخه او هدف دا دی چې د عامه پوهېولو پر برابر باندې د کوکنارو او د تریاکو موادو مخدرو اضرار څه شي دي، ضررونه نو د دې ضررونه ډېر دي.
له بلې خوا هغه کسان چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وایي چې دوی د مجبوریت او اړتیا له امله کوکنار په خپلو کروندو کې کري. فرعي ځمکه لرونکي وایي چې نور کرهنیز توکي د دوی لپاره ګټمن نه دي نو دوی مجبور دي چې کوکنار وکري. یو تن فرعي ځمکه لرونکی داسې وایي:
په وطن کې رښتیا موږ اوبه نه لرو، کمواله د اوبه دا سبب کېږي چې رښتیا دا خلک مجبور دي. مواد دا نور مواد لکه تیل پترول دا شیان خاورتیل دا شیان مشکل په قیمت تمنوږي. دا هغه کښ چې دوی زراعت کوي رښتیا کښ کوي، هر کال خلک تجربه لري چې دوه درې چنده تاوان کوي. بنان په دې اساس د مجبوریت باندې چې د دوی هغه مزدوري او هغه زحمت کشي بېوده ولرنه سي دوی مجبور دي چې د خپل
له بلې خوا د فراه ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس عبدالستار نورزی وایي چې هیڅ دلیل د کوکنارو د کرلو لپاره مواجه نه دی او د کوکنارو د کښت ګټه یوازې لویو قاچاقبرانو ته رسیږي.
دا هیڅ دلیل داسې توجیه نشته چې موږ ووایو چې موږ ولې مواد مخدر کرو. البته یو ډېر ضعیفه دلیل به دا وي چې وایي موږ ګټه کوو، یا هغه ګټه دوی نه کوي. ګټه هغه څوک کوي چې هغه د افغانستان په خرابولو کې لاس لري، ګر یا هغه څوک چې دا مواد مخدر دوی کوکنار کري هغوی دا ګټه نه پورته کوي، ځکه دا د دوی اصلي کنټرول د هغه کسانو په لاس کې دی چې هغه بینالمللي مافیا او سرداس لري او غټ غټ قاچاقبران.
که څه هم ویل کېږي چې تېر کال په فرا ولایت کې د کوکنارو کښت لږ شوی و، خو یو ځل بیا فرعي ځمکه لرونکي غواړي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي، ځکه چې په دې وروستیو کې د تریاکو بیه لوړه شوې ده. له بل اړخه فرعي ځمکه لرونکي او خلک وایي تر څو چې بزګرانو ته د دولت لخوا د نورو کرهنیزو توکو د کرلو زمینه مساعده نشي او دوی ته بېلابېل زراعتي تخمونه او نور اړین توکي توزیع نشي د کوکنارو د کښت مخنیوی ډېر ستونزمن کار دی. احمد شاه فطرت، ازادي رادیو، فراه ولایت.
د احمد شاه فطرت له دې رپورټ سره دروانی خبرونه د رپورټونو برخه پای ته رسو. ورزو د ازادي رادیو مجلې ته چې اسدالله غزنفر جوړه کړې ده، چې فرهنګي، هنري او ادبي مسایل پکې څېړل شوی دي.
د ازادي رادیو مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د بریالي پوهنيون په نوم علمي مرکز له یو غړي مولوي وکیل احمد متوکل سره د دغه مرکز د فعالیتونو په اړه مرکه د حصارک د نوې خپرې شوې مجلې لمرستیال حفیظ الله معروف سره خبري، په ننګرهار کې د فلم د صنعت په باب ریپورت، د راپورتاژ د ژانر په باب بحث، د نوراجان بهیر یو نظم او نور مطالب لرو. په سر کې د نور کله غونډې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو چې لینا شریفي لولي.
د افغان لیکوال او اجتماعي شخصیت غلام محی الدین زرمالوال یاد غونډه جوړه شوه. د افغانستان قلم ټولنې د لیکوال او اجتماعي شخصیت غلام محی الدین زرمالوال د یاد د درناوي غونډه جوړه کړه. په دغه غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه، د ارواښاد زرمالوال د شخصیت او آثارو په مختلفو اړخونو رڼا واچول شوه. د غونډې ویناوالو په هیواد کې د دیموکراسۍ او تجدد د مفکورې په خپرېدو کې د ارواښاد زرمالوال هڅې وستایلې او هغه یې د افغانستان د شلمې پیړۍ د روشنفکرو د سر د کتار شخصیت وباله. غلام محی الدین زرمالوال چې دوه میاشتې پخوا د یو نوي کلونو په عمر وفات شو، د افغانستان د تاریخ، سیاست او اقتصاد په اړه ګڼې لیکنې کړې وې. د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې د کلتوري آثارو د ساتنې لپاره شریکې هڅې ډېرې کړي. دغه موافقه د ملګرو ملتونو د کلتوري علمي ادارې یونسکو او اطلاعات او فرهنګ وزارت په هغه شریک سیمینار کې وشوه چې تېره اونۍ د دریو ورځو په مخه په کابل کې جوړ شو. په افغانستان کې د یونسکو مقامات وایي چې د دغه هیواد د کلتوري او تاریخي میراث د ساتلو لپاره د لا اغیزمنو پروګرامونو د جوړولو نیت لري. د مولوي صالح محمد هوتک د شخصیت او علمي خدمتونو یاد غونډه جوړه شوه. په دې علمي غونډه کې چې د افغانستان د علوم اکاډمي لخوا په کابل کې رابلل شوې وه، د مولوي صالح محمد هوتک په علمي او ادبي شخصیت خبرې وشوې او په افغانستان کې د عصري معارف په پیلولو او دودولو کې د شلمې پیړۍ د لومړۍ نیمې د دغه لوی ادیب او دیني عالم خدمتونه وستایل شول. په دایکندی کې امنیتي مقاماتو له قاچاقبرو سره اووه تاریخي اثر موندلي او ترلاسه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه آثار له اوومې میلادي پیړۍ سره تعلق لري. په دغو آثارو کې د تیرو زمانو یوه اوکلۍ، څلور شمدانۍ، یو وړوکی پایدان او یو تیلي څراغ شامل دی. آثار ملي موزیم ته سپارل شوي خو د قاچاقبرو په اړه څه نه دي ویل شوي. د وزیر محمد ګل خان مومند د وفات د 94 تلین په مناسبت په کابل کې غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه، د وزیر محمد ګل خان مومند د فرهنګي ټولنې مشر ګلبت خان مومند او نورو ویناوالو د وزیر محمد ګل خان مومند د ژوند، شخصیت او اداري فرهنګي خدمتونو په اړه خبرې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی فراهی چې په دې غونډه کې خبرې کولې وویل،
وزیر محمد ګل خان مومن د افغانستان یو د هغو سترو شخصیتونو څخه دی چې د ده په هکله کنفرانس، د ده په هکله علمي غونډې د یوې یا دوو ورځو کار نه دی، دا د ورځو کار دی، دا علمي تحقیق ته ضرورت لري.
وزیر محمد ګل خان د افغانستان د استقلال په مبارزو او دغه راز د هیواد د اداري نظام په رغونه کې فعاله برخه اخیستې او د پښتو ژبې د نثر، قاموس لیکنې او ګرامر لیکنې په ساحو کې د قدر وړ خدمتونه کړي دي. کابل کې د کابو شل انټرنټ کلپونو له بندولو سره ځینو ټولنو له حکومت څخه د دغو کلپونو د بیا پرانستلو غوښتنه کړې ده. افغان حکومت دغه کلپونه د غیر اخلاقي سایټونو د استفادې په تور بند کړي دي، خو د فکر او بیان د ازادۍ د ځینو پلوي ټولنو په نظر د حکومت دغه کار قانوني نه دی. د یادولو ده چې د افغانستان حکومت څه موده د مخه بینوا وبپاڼه هم بنده کړې وه.
د بریالی پوهنیون په نوم د اسلامي علومو یو څېړنیز مرکز په دې وروستیو کې د قرآن عظیم الشان یو نوې پښتو ترجمه کړې ده. د بریالی پوهنیون غړی مولوي وکیل احمد متوکل وایي چې دا ژباړه په اسانه او روانه پښتو ده. دلته د قرآن کریم د دې نوې ژباړې او د بریالی پوهنیون د نورو فعالیتونو په اړه له ښاغلي متوکل سره زموږ د همکار معصوم میوند مرکه اوري. ښاغلی متوکل وایي
د سپیڅلي قرآن په نوم دغه د روانې پښتو ژباړه د ګروپ په شکل باندې نه د شخص لخوا ترسره سوې ده چې په دې کې ځینې ارزښتونه په پام کې نیول سوي دي. اول دا چې د دې میتود نوی دی. مخکنۍ دودیزې ترجمې به داسې وي چې یوه پښتو لیکه به هغه به د عربي متن څخه لاندې او دا به کټ مټ ټکي په ټکي ترجمه وه. اوس د پښتو ژبې کالم هغه د عربي ژبې سره په هر صفحه کې په چپه خوا کې قرار لري او رسته طرف کې د عربي متن دی. د رواني په لحاظ باندې د معیاریتوب په لحاظ یا د بین الافغانیتوب په لحاظ باندې هم زیات توجه سوی ده چې دا د ټولو اورېدونکو دپاره په اسانۍ باندې هغوی ته د قرآن کریم معنی انتقال کړی سي ور وپهموي. او په دې ګروپ کې د افغانستان د ختیز او جنوبي او د قندهار سیمې شپږو کسانو د دې لپاره کار کړی چې ځینې آسان فهمه او اتفاقي عبارات را پیدا کړي او تر واسه واسه کوشش وشي چې دا بین افغاني کړل سي.
تر دې وړاندې هم د قرآن پاک پښتو ترجمې سوې وې او تاسو د امتیاز خبره وکړه، لکه بیا هم تاسو اورېدونکو ته وایي چې د دې لوی امتیاز په څه کې دی او تاسو یې د بیا ژباړې اړتیا څومره احساس کوئ؟
د عربي ژبې او پښتو ژبې کلمات مبتدا او خبر فرق لري. د بېلګې په توګه وویل خدای دا د مخکنیو پښتو ترجمو ټکي په ټکي ترجمه وه، او دا په پښتو کې یو وار خدای خپله د الله ترجمه نه ده. د الله دپاره همدا الله ښه دی چې د بین الاسلامي لفظ په توګه باندې په دې باندې ټینګار وسي. د تقدیم تاخیر په رابطه باندې موږ داسې کړي چې همدې مثال کې را خلاصه کړو چې الله وویل، داسې مې لیکلي چې وویل الله. د پښتو او د عربي ژبې سیاق او سباق د بل سره فرق لري. نو مخکنۍ ترجمې دغه سکتګي یې درلوده، د دې دپاره چې دا اسانه کړي خلقو ته معنی اسان انتقال کړي. دغه تقدیم او تاخیر په نظر کې نیول سوی دی. او بل هغه مانوس تفسیر، هغه معروف تفسیر چې په افغانستان د کابل تفسیر په نوم یادیږي او زیاتره د دیوبندي مکتب د علماو د نظریاتو ښکارندوی پکښې سوې ده. د هغه د محق قرار ګرځولو، البته د نورو تفاسیرو یا د نورو ترجمو په مطالعه باندې په دې کې کار سوی.
عام خلک د ترجمې تر څنګ تفسیر ته هم اړتیا لري، په دې کې دغه ټکي ته هم پام سوی دی.
اصلا که موږ د کابل تفسیر ته مراجعه وکړو، پخوانی کابل تفسیر کې د تفسیر برخه ډیره روانه ده او یوازې ستونزې چې وي هغه د ترجمې په برخه کې وي، ځکه چې ترجمه ټکي په ټکي سوی وه. داسې هم کېدلی که بیا یو بل ګروپ یا یو بل شخص ته ابتکار وکړي چې همدا ترجمه د ماغه تفسیر سره مکس کی یا لاقل په انټرنیټ کې واچي. یو بل کار چې په نظر کې دی او یا باید وسی، هغه دا دی چې ډیر خلک نالوستي دي. که داسې یو کار وسی چې دا په ثبت شکل باندې د دې آواز او یا هم آډیو او ویډیو تصویر او آواز دواړه په انټرنیټ کې خپاره سي یا د سیډیانو کیسټو د لارې سره خپاره سي، نو دا به کومک سوی وي د ډیرو نالوستو خلکو سره او ډیر افغانان چې په نورو هیوادونو کې اوسیږي. نو هغه نیټ کولای سي چې په اسانۍ باندې هم په کتبي شکل لیکلي بڼه باندې هم په صوتي او تصویري شکل باندې دغه سهولت هغوی ته ورکړي.
څو ټوکه چاپ سوی دی او په څو مخو کې چاپ سوی دی؟
دا په دوو کچو کې چاپ سوی دی، چې یو عادي زیاتره د سفر د انتقال لپاره په وړه کچه کې یا په کوچني اندازه کې په نظر کې نیول سوی دی چې ځوانانو ته زیات په ښه ورځي. په لږ نسبتا غټه کچه باندې هم چې هغه اکثر ثابت استعمال لپاره او یا هم د سپینږرو لپاره چې د نظر مشکلات لري د هغو احتیاجات په نظر کې نیول سوي. شاید ټول د 150 په شاوخوا کې د اول چاپ ترسره سوی وي. خو دا نشرانو کړی دی، تجارتي بڼه باندې هغوی په قندهار او کابل په مختلفو ځایونو کې لاسرسي ورته پیدا کېدلی سي. د دې تر څنګ موږ ځینې نور ژباړې هم کړي دي چې شاید انقریب هغه هم چاپ کړل سي، لکه د بخاري شریف ژباړه چې هغه د قرآن کریم وروسته یو مهم کتاب دی په اسلام کې. همداراز حنفي فقه چې هغه د هدایې یو منلی کتاب دی، هغه هم په مکمله شکل باندې څلور ټوکو کې هغه په نظر کې ده چې هغه هم چاپ کړل سي، ترجمه یې ترسره سوې ده. بل کتاب د شرقایت په نوم چې هغه د عقایدو یو کتاب دی، هغه هم د ترجمې چارې ترسره سوي دي او په خپل نوبت باندې به انشاءالله چاپ سي. د دغو دیني کتابونو تر څنګ د پښتو ژبې وتلی او منلی کتاب اهاړ د علامه شهید بریالي چاپ شاعری هغه هم بیا لیکلې ده، بیا مو کمپوز کړې ده، په نظر کې ده چې هغه هم چاپ او انټرنیټ ته وسپارو انشاءالله. او د دې تر څنګ دې پوهنیون یو د یادښتونو یا تاریخچه سیاسي تاریخي کتاب افغانستان او طالبان هغه هم چې ما لیکلې دي زیاتره زما خپل یادښتونه دي، هغه مې هم د دې پوهنیون د لارې چې موږ په دې لحاظ باندې ټول چاپي او ناچاپي آثار لسو ته رسېږي د پوهنیون لخوا.
د بریالي پوهنیون په اړه باندې معلومات راکړه. دې تر څنګ چې اسلامي کتابونه او اسلامي ارزښتناک آثار پښتو ته راغلي او لسته باندې کې نور کنداس کارونه چې هغه مطالعه پوهنیون کوي،
په نظر کې ده چې یو ډېره مهمه چاره چې هغه د دینی مدارسو د نصاب د توحید هڅه ده چې په افغانستان کې د وفاق په شکل باندې، د وفاق المدارس په شکل باندې د تنسیق او انسجام دغه چاره چې یو بل د مدرسو نصابونه د سره نږدې کې د توحید هڅه وسی، دا هم په نظر کې ده چې په راتلونکي کې خدای وتوانولو د دې کار توسعه او ټینګښت او لا پیاوړتیا هغه په نظر کې ده چې تر سره سي، دغه په صورت کې بیا دا ډېر کارونو ته سفرونو ته خلکو سره تنسیق ته او جګړو ته ضرورت لري. د حکومت توافق هم تر ډېره حده په نظر کې نیول پکار دی او خپل د علماو رول طبي خبر ده چې دا وخت هم ضرورت لري او امکانات هم ضرورت لري. موږ په دې هیلو چې امکانات ته لاسرسی پیدا کړو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په تیر یو کال کې په ننګرهار ولایت کې ډېر نوي فلمونه جوړ شوي دي چې د شمیر په لحاظ په افغانستان کې د سینما د هنر پرمختګ شي، خو ځینې کسان په دغو فلمونو نیوکې کوي او په تیره دا نیوکه کوي چې کلتوري ارزښتونو ته پکې سمه توجه نه ده شوې. دغو کسانو ته خپل دودونه ښه ښکاري او دا ویره ورسره ده چې دغه سي فلمونه یې کمزوري نه کړي. په جلال آباد کې زموږ همکار داود وفا په دې اړه دغه ریپورت راسته ولای دی.
په تیر یو کال کې په ننګرهار ولایت کې سناسه دیش پښتو فلمونه جوړ شوي، خو کتونکي د دغه فلمونو پر کیفي خوا نیوکې لري. ځینې وایي دا فلمونه له افغاني کلتور سره برابر نه دي جوړ شوي، ځینې وایي دغه فلمونو ډیالوګ په افغاني لهجه نه دی، ځینې نورې نیمګړتیاوې ښیي، خو ځینې نور وایي د فلمونو جوړېدل په خپله یو ښه پرمختګ دی او د کیفیت مسله وروسته هم حلېدای شي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی سومیر وایي
وخت سره زموږ د ټولنې هغه دود او دستور دوی نش کولای چې کته وخی کنه. د مثال په تور دوی چې کله سندره راځي د خارجي مملکتونو او د خارجي خلکو تقلید کوي دوی زمين کې پښتنو او پښتنو سیمه کې، البته دا څه مسائل قطعا وجود نه لري. بل مشکل دی کې اساسي دا دی چې کله دوی خبرې کوي، البته د دوی زیاتره مورنۍ ژبه بلې وي، خو چې کله غږیږي ام دغه غږ دوی خپل راوباسي په فرهنګ کلچر باندې یو غلط تاثیر لري.
د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکو حامد غورزنګ وایي د فلم جوړونکو ژبه بنای خو د کرکتنی ورده
زمونږه د وسنی فلمونه چې مونږ کله ګورو دغه د چکه بوستر او د لوهې مونږ واکند زمونږ د کلچر سره برابر نه دی. او بل دی وسون چې په فلمونو کې دالري دوی یو ګرامري سونز لري، او بل دا خبره چې دوی په فلم کې فلم په طبي حالت نشي جوړول، دوی په فلم کې دا سکی لګ په فلم کې فلم جوړوي. او بل دی هغه فلمونه چې کوم دی او هغه ډرامو جنکه انجو د پاکستان څخه راوړي دي او دا هغه کریکٹر چې دی په فلم کې لوبي دا زمونږ د کلچر سره برابر نه دی. نو دوی بل سوجي دا سدي چې کچره تر پهل پای پور سړی فلم وګوري په دې ځواني کې دې فلم سره مطلب سو مونږ ته څه وغد دې باید امید ده.
ځینی نور بیا وای نه واز دې ننګرهار بلکې د نور نړۍ پښتو فلمونه هم ستونځ لري. د سهار په نامه وطن په جلال آباد کې د یو انټرنیټ کلب مسول دی. دی وای
ننګرهار کې چې کوم فلمونه جوړیږي یا د جلال آباد په خار کې هغه زمونږ د کلچر سره نه خای، د بلې خوا زمونږ ځوانان او په خاص ډول هغه تنکی ځوانان چې بیکار دي ټوله ورځ ورته په میوزیک سنټر او ایسکریم خانو کې ناسي حقیقت په شخصیت باندې په راتلونکي کې ډیره منفي اغیز او پریباسي.
د ننګرهار د پښتو فلمونو یو جوړونکو انجینر نجیب الله صادق هم ورته نظر لري. وایي چې ځینې فلمونه د سیمې له ژبې او دود سره په ټکر کې دي.
خلن سبا د فکر کومه سینما د خلکو د ساتيري یو الګر زیدلې ده چې غواړي چې خپل ساتيري وکي هغه بس خپل په اوسی باندې ځان مصرف او ساتینو هغه سینما ته راځي. همدغه خلک دي پروډکشن هم لري، جواز هم لري، پیسې هم خپل مصرف یو دغه غریزه او د موږ دود دستور سره مخالف فلمونه هم جوړي.
ننګرهار د سینمایي هنر یو نامتو هنرمند زاهد خان وای اصلا خلک د عالی هنر ذوق نه لري، ځکه دوی اړ دي د خلکو د خوښې شیان په فلم کې شامل کړي. دی وای
کچيري دی فلمونو کې خپل رواج دستور انانات او کلتور دی فلمونو کوم راوړو نو خلک دا فلمونه نه ګوري، نن ځوانان وایي چې دا فلمونه ټول تجارتي دي.
په ننګرهار کې د افغان فلم اوسنی مسؤول محمد شاه مجرو د ننګرهار د فلمي بهیر ستونزې مني، خو دا ستونزې د هیواد په عمومي وضعیت پورې اړه بولي. وایي
سید ځینې خالیګاو یا ځینې نقصان به په دې فلمونو کې، خو هېڅ داسې یو فلم نشته چې هغه یو مثبت پیغام ولري. د فلم پیغام د فلم په وروستي اخري ځای کې خلکو ته وړاندې کېږي. منم چې دا د افغاني دستور سره برابر نه دی، خو اصلي خبره دا ده چې نن سبا په ټول افغانستان کې پر کور کې چې وګورم دغه جامع خلک اغوندي، اوس خو هغه جامع چې مخکې افغانان اغوسته اوس خو بیخي هغه نه اغوندي.
د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي هر سړی د فلم جوړولو حق نه لري، او دا حق یوازې د جواز لرونکو ادارو دی. دی وایي د ریاست په چوکاټ کې د افغان فلم